آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سحر من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماشام اته نیمه بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
په کولومبیا کې د وی در بس مسافرون کې الوتکې درالو دوه پخه کې د وژل شو کسانو شمیر شپږ او یو تا ورسیدو د کیوبا د پخوانی کمیونیست مشر فیدل کاسترو مړی د سوزول لپاره په یو کاروان کې د سایرا ماسترا د غرونو لمنې ته رسول کیږي او داعش د امریکې د اوهایو په ایالت کې د حملې ذمواري قبوله کړې ده
نن چهار شنبه ده د 1415 کال د قوس میاشتې لسمه ده چې د 2016 کال د نومبر د میاشتې دیرشمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو د پاکستان د نوی لوی درستیز د مقررې په اړه مو د پاکستان د سیاسي او نظامی چارو د کارپو بریګډیر سات سره مرکه کړې ده چې په افغانستان کې به د سولې د راوستو د پاره څه کارونه وکړي خو اوس په مکړې پوره خبرونو ته چې سید سلیمان شابه تاسو ته وړاندې کړي
د سیشن به پورس په کولومبیا کې د وی در بس مسافرونکو الوتکې در غورځېدو په پیخه کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږو یو تا ورسېدو پر غورځېدلې الوتکه کې یو اتیا کس سپارو او د برازیل د فوټبال د ټیم لوبغاړي خپل هیواد ته وړل الوتکه چې په غرنۍ سیمه کې را غورځېدلې ده فکر کېږي چې علت یې په الوتکه کې د تیلو کمبود او د برېښنایي سیستم له کاره غورځېدلو په لومړی وو رپورټونو کې ویل شوی چې د برازیل د فوټبال د ټیم د ګول کیپر مارکوس دانیلو په ډیلا په شمول 15 کسان ژوندۍ بچوي دي خو بیا ورسره په ډیلا رخصتون ته په لار کې د خپل ټپون لاملا سا ورکړه داعش یا اسلامي دولت هغه سړی د خلافت د واسکر په نامه یاد کړي چې د دوشنبه په ورځ خپل موټر د امریکا د اوهایو په ایالتي پوهنتون کې پر خلکو وخیجو او بیا په چاقو وهل شروع کړل یو لس کسانې زخمیان کړل چارواکو ویل چې حمله کوونکي پولیسو وویشت او مړې کړ د داعش په وی بیانیه کې چې د اعماق خبري اژانس د سه شنبه په ورځ راپور کړی پکې ویل شوی چې د عبدالرزاق علي ارتن په نوم سومالی الاصل سړی د حمله په سوریا او عراق کې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو پر اتباعو باندې د حملو لپاره د داعش د غوښتنې له مخې وکړه زیاتره سومالی مهاجرین د اوهایو د ایالت د کولومبوس او د مینیسوټا ایالت په مرکز میناپولیس کې ژوند کوي که څه هم چې په عراق او سوریا کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوو اعلان کړی و چې له داعش نه به د سوریې د رقه د ښار د نیولو لپاره په پراخه کچه نظامي عملیات شروع کړي او دا خبرې هم کړې وه چې د رقې نیول به وروستۍ میخې چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په کفن باندې ټک وهل کیږي او تیره میاشت د امریکا د دفاع وزیر اشکار ټر ویلو چې د موصل د ښار د نیولو لپاره د نظامي عملیاتو سره سم د سوریې د کردانو یو ائتلاف چې متحده ایالات لوجستیکي او هوایي ملاتړ کوي پر رقه باندې د نظامي عملیاتو لومړی پړاو پیل کړی خو یو میاشت وروسته اوس هم پر رقه کې کوردي قواوې له داعش سره په ځمکنیو جګړو اخته دي د امریکا او نړیوال ائتلاف جټ الوتکو د رقې شاوخوا د خامو تیلو څاګانې د تیلو ټانکرونه او ساختماني وسایل بمباري کړي خو ځینې کلي اوس هم روغ رمټ دي د دوشنبه په ورځ د ائتلاف هوایي قواو په رقه باندې څو ځلې بمباري وکړه خو پوځي څېړونکي په دې فکر دي چې په رقه کې د نظامي عملیاتو پیل کول محض یو نظامي چالو او مقصد یې دا و چې د داعش د وسلوالو روحیه او مورال کمزوره شي د امریکا خارجه وزیر جان کیری د ټیوټر لالارې د امریکا د ډیپلوماسۍ د چلولو په ځد خبرداري ورکړه کیری ویل چې د امریکا د منځوي کېدو مخالف دی او ډیپلوماسۍ د ټیوټر په وسیله باندې څوک نشي عملي کولی جان کیری چې زکام او مرای خراب و اعتراف وکړ چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخاباتو وروسته امریکایي ټولنه اوس په سیاسي ډول په ژوره توګه وشل شوې ده د سدن پاورټي لا سنټر په نوم یوې حقوقي مؤسسې ویلي چې د جمهور رئیس په توګه د ډانلډ ټرمپ له برین وروسته په تیرو لسو ورځو کې د نژادي اقلیتونو او مهاجرینو په ضد د نفرت او کرکې 900 پیښې په ټول امریکا کې ثبت شوې دي او په زیاتره مواردو کې د ډانلډ ټرمپ نوم اخیستل شوی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره FBI وایي چې تیر کال د اقلیتونو په ضد د نفرت او کرکې نه ډکو پیښو کې 1% زیاتوالی راغلی او سږ کال د مسلمانانو په ضد د نفرت نه ډکو پیښو کې په 16 کې 80% زیاتوالی لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د عراق د دوهم غټ ښار موصل د نیولو لپاره د عراقي قواو او د کوردي پیشمیرګه قواو او داعش ترمن د اکتوبر 12 نه خونړی جګړې دوام لري. د دغه تاریخي خار ځینې نه په جنگ کې خرابې شوې دي. کوم کورونه چې د موصل په ختیځه برخه کې د عمومي سړک په سر پراته وو په بمباریو کې هوار شوې دي او خلک یې نور ځایونو ته تللي دي. هر خوا د برېښنا رغوځېدلې ستنې او سوځېدلې موټر لیدل کیږي او کوم خلک چې په کورونو کې پاتې دي له هر ډول بنیادي اسانتیاو او خدماتو نه محروم دي. نه برېښنا لري او نه اوبه او د داعش د وژل شوو سړو مړي هم په سړکونو کې ځای په ځای پراته دي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وایي چې په سپتمبر کې جټ الوتکو د دیر الزور په ښار کې د سوریې د رژیم پر عسکرو باندې هوایي حمله په غلطه کې کړې وه. یو امریکایي پوځي قومندان تورن جنرال چرکوی د سه شنبې په ورځ خبرې اعلان ته وویل چې هوایي حمله د امریکا، برېټانیا، استرالیا او ډنمارک د هوایي قوو جټ الوتکو په ګډه وکړه او د نوموړي په قول د انساني اشتباه نتیجه وه. د سوریې د پوځ 12 عسکر په دغه مرګانی برید کې ووژل شو. د سه شنبې په ورځ سهار وختي په جموں او کشمیر کې د هند پر وی نظامی اډې باندې د وسلوالو جنگیالو په حمله کې وته نه هندي عسكر وژل شوی دي او په ځوابي ډزو کې درې تن حمله کوونکي هم وژل شو. ګمان کیږي چې پرونی حمله به د هند او پاکستان ترمنځ روان تشنج نور هم زیات کړي. حمله چې څو ساعته دوام وکړ له جموں 40 کیلومتر لرې د نګروتا په سیمه کې وشوه. تر اوسه لا یوې ډلې هم د دغې حملې ذمواري نه ده قبول کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تازه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. تر نو اوریدونکو په مکرې دی رپورټه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې د ختیج حلب په ځای اوس مرستې لویدیز حلب ته رسوي. خبري علي لیزا شلاین په دې باره کې دا رپورټ لیږلې دی.
د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارې وایي دوی ډېرې مرستې د سوریا د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیز حلب ته رسوي. په داسې حال کې چې په زرګونو کسان له ختیځ حلب نه چې پخوا د یاغیانو په لاس کې وو دغه سیمې ته رارسیږي. ملګري ملتونه وایي د ځمکنۍ جګړې د زور اخیستلو او د سوریا د حکومت د بې درېغه هوایي حملو په درشل کې په زرګونو کسان له ختیځ حلب نه په تیښته کې دي. رپورټونه وایي حکومت یوه په درېیمه برخه د هغې سیمې بیرته نیولې ده چې پخوا د یاغیانو په لاس کې وه. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د انتظام د دفتر نتاغ جنس الریکن وایي د رپورټونو له مخې په سلګونو ملکیان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي او په ارادي توګه ملکي تاسیسات تباه کړل شوي دي. لریکن وایي
The intensity of attacks in eastern Aleppo neighborhoods over the past few days has forced thousands of civilians to flee to other parts of the city. Initial reports indicate that up to 16,000 people have been displaced, many into uncertain and precarious situations. It's likely
په تیرو څو ورځو کې په ختیځ حلب کې جنگ زور اخیسته ده. نو په دې علت سره په زرګونو ملکیان مجبور شوي دي چې د ښار نورو برخو ته وتښتي. لومړی رپورټونه وایي 14,000 تنه بې کوره شوي دي او ډېرې په نامعلوم او بد حالات کې ژوند کوي. په زرګونو نور کسان بله چاره نه لري بې له دې چې خپل کورو کلی پرېږدي او جنگ دوام لري. په راتلونکو ورځو کې به زور واخلي او نورو سیمو ته به خپور شي. د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې خپل د خوړو وروستۍ ذخیرې د روانې میاشتې په 14 نیټه د ختیس حلب په خلکو باندې ویشلې وي. د ډبلیو اف پی نتاقه بیتینا لوسچر وایي یو ځل چې دغه اداره اجازه واخلي نو غواړي د ښار په لویدیځه برخه کې له خپلو ګودامونو نه خواړه ختیس حلب ته ورسوي. نتاقا لوسچر بیا وای
With hundreds of families fleeing eastern Aleppo, WFP is mobilizing food stocks to meet the immediate needs of the people of these newly displaced families. We have 30,000 family food rations in West Aleppo.
په سلګونو کورنۍ له خطې سالب نه پټېخته کړي او WFP د خوړو ذخیره چمتو کوي چې د دغو نوو بې ځای شوو کورنیو د ضرورتونو سمدستي غم پرې وخوړل شي. منګ په لویدیز حلب کې د 1500 کورنیو لپاره د خوړو راشن لرو او 10000 کسان دې ته چمتو دي چې په قامشلی کې د خوړو له راشن نه ګټه واخلي. لوی چاروای ډبلیو ایف پی د پخې ډوډۍ او د پخو شوو خوړو راشن ورکوي چې د هغو زرګونو کسانو سره مرسته وکړي چې له ختیځ حلب نه لویدیز حلب ته تښتیدلی دي. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په لویدیز حلب کې د 45,000 کسانو لپاره اضطراري ذخیرې لري او دې ته تیار دي چې نور ضروري مواد لکه کمپلې، خیمې او څادرې په لویدیز حلب کې په بې ځای شوو خلکو باندې وویشي چې د ژمي په میاشتو کې ورسره مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو او اوس په مکرې دی راپورته. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې اوس هم د افریقا د شکر د سیمې د ملکونو نه ډیر خلک په خپل ملکونو کې د سختو مشکلاتو لکبله یمن ته مهاجرت کوي، سره له دې چې هلته په یمن کې هم د هغوی د پاره وضع ډیر خراب ده. د امریکا جا خبریالی لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه رپورټ را لېږلی دی.
د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو رپورټ وایي چې سږ کال د افریقا نه تقریبا 1,600,000 مهاجر په ډیرو سختو لارو یمن ته رسیدلي چې زیاتره پکې د سومالیې او د ایتوپیا خلک دي، او هم دا مهاجر د 2015 د ټول کال نه اوس 14,000 کسان زیات دي. د مهاجرو دغه اداره وایي چې دغو مهاجرو زیاتره د سومالیې د ساحلي ښارونو او د جوبیتینا یمن ته روان شوي، په داسې وخت کې چې په یمن کې هم بشري وضع خرابه او تشدد پکې هم بیخي زیات دی. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي دوی نیت لري چې د دسمبر په میاشت کې هلته په دغو ملکونو کې داسې معلوماتي پروګرامونه شروع کړي چې خلک په دې خبر کړي چې یمن ته د مهاجرت نه چې په لاره هم ډیر زیات خطرونه شته دی ډډه وکړي. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې نتاق ویلیام سپندلر امریکا غږ ته ویلي سره له دې چې دغه شان معلوماتي پروګرامونه هم چندانې نتیجه نه ورکوي، مګر بیا هم دا لازمه ده چې د هغې سیمې خلک په دې خبر شي چې هم د بهر په لارې سفر ډیر خطرناک دی او هم په یمن کې عمومي وضع په کامل ډول ښه نه ده. هغه وایي
But at the same time, they cannot be expected to simply discourage people who are fleeing very difficult conditions.
Why in وخت کې دوی د دې توقع هم نه لري هغه خلک چې په خپل ملک کې د خراب وضع د جنگ جګړو د عدلي تعقیب قحطۍ او نورو عوامل له کبله دې ته مجبور کیږي چې مهاجرت وکړي، دومره په سادهګۍ په دې قانې کړي چې سفر نه ډډه وکړي. مګر بیا هم دغه معلوماتي پروګرامونه او دغه کارونه ګټور او مهم دي، مګر لدې سره سره باید په دغه ملکونو کې هم وضع خشي، بغیر لدې نه به دوی هم بره ونکړي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې دغه نتاق خغل سپندلر وایي هغه مهاجرین چې په دغه خطرناکو لارو او ډیرو کړاوونو نه وروستو یمن ته ورسیږي، دلته په یمن کې هم ورسره د ډیر بد چلن نه علاوه هغوی په کامل ډول استثمار کیږي. هم هغه وایي
UNHCR has received reports of physical and sexual abuse, deprivation of food and water.
UNHCR ته د دغو مهاجرو په باب د فزیکی او جنسي ترونه علاوه د ډوډۍ او د اوبو نه ورکول، تختول، تهدیدول، شکنجه کول، د قاچاقبران لخوا شاقه کارون ته د هغوی استخدامول، په جنایي شبکو کې د هغوی داخلول، په زور زندانی کول، په توقیف کې اچول او په زور د اخراجولو راپورټونه ور رسیدلی دي. په دې برسیره اوږده جنگ او بې ثباتۍ هم قاچاقبرانو او نورو جنایي ډلو ته د دې فرصتونه برابر کړي چې نوي راغلي مهاجر په نښه کړي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې د دغو مهاجرو ډېرې په دې امید یا منتظي چې په سعودي عربستان کې کار پیدا کړي او یا هم اروپا ته ځانونه ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سومالیې د انتخاباتو د چارو مسؤلین وایي چې د جمهوری ریاست انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره نسی. کارپوهان په دې باور دي چې په سومالیه کې د اداري فساد او رشوت خوري له وجې به د جمهوری ریاست دغه انتخابات هم کمرنګه وي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال جیک کریک په رپورټ کې واوري.
ټاکل شوی وه چې په سومالی کې د جمهوری ریاست انتخابات نن د چهارشنبه پر ورځ شوي وه، خو د انتخاباتو د کمیسیون رئیس د انتخاباتو د ځنډیدو اعلان وکړ. ځینو کارپوهانو بیا ویلي دي چې اداري فساد او ځینې نورې ستونزې ښایي چې د انتخاباتو په ټولو پروسې د خلکو باور کم کړي. د سومالی د انتخاباتو سیستم ډیر پیچلی دی. لومړی سیمه ایز او قومي مشران د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي ټاکي، او بیا همدا استازي د هیواد جمهور رئیس ټاکي. تر اوسه یوازې 50 پسلو کې د پارلمان غړي ټاکل شوی دي، او جمهور رئیس تر هغه وخت نه شي ټاکل کېدلی تر څو پورې چې د پارلمان نور غړي نوي ټاکل شوی. د سومالی د اساسي قانون مخې تر څو چې د پارلمان ټول غړي نوي ټاکل شوی، د جمهوری ریاست انتخابات هم نشي کېدلی. د سومالی د چارو یو تن کارپو عبدالوهاب شیخ عبدالسمد وای د جمهوری ریاست انتخاباتو په ځنډیدو خبر دی، خو په دې هم ټینګار کوي چې انتخابات به ډیر زر ترسره شي.
اف د کرنت سلیکشن پروسس فیل تو کنکلود،
که په راتلونکو 15 ورځو کې د انتخاباتو د روانې پروسې نتیجه معلومه نشوه، د دولت د مشر، د پارلمان د غړو او د مشرانو جرګې د غړو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي. د سومالی د انتخاباتو د کمیسیون مشر د همدې تیرې دوشنبه پر ورځ ویلي دي چې د روان کال تر پایه به نوی جمهور رئیس وټاکل شي، خو د انتخاباتو نه وړاندې د رشوت خورۍ، تهدید او په غیر متناسب ډول د پارلمان د ځینو غړو بدلون هغه مسایل دي چې د انتخاباتو ټوله پروسه یې کمرنګه کړې ده. د متحده ایالاتو د مینیسوټا ایالت په پوهنتون کې پروفیسر عبدی ساماتار وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه ډول ستونزې به د جمهوری ریاست د انتخاباتو په نتیجې ناوړه اغیزه ونه لري. که خدای مکه زه په قمارخانه کې وای، نو هر څومره پیسې او امکانات مې چې درلودل او هغه څه چې ما په دې تیرو ډیرو کلونو کې ګټلې دي په داو مې وهل. زه دا خبرې په یقین سره کوم چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې به بیا یو مفسد رژیم وخت ورسیږي. سومالیا به د 2012 کال په پرتله نور هم سره ووشل شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې په سومالیا کې په لوړه کچه کلتوري، سیاسي او اقتصادي فساد دومره زیات چې تصور هم نشي کېدلی. د لندن د چټم هاوس په چړنیز مرکز کې کارپو احمد سلیمان هم د منی چې په سومالیا کې اداري فساد او رشوت خوري یو غټه ستونزه ده، خو هغه وایي چې ځینې ښه کارونه هم شوي دي. د ښاغلي سلیمان په وینا د دغه خو اقداماتو یو مثال دا دی چې د انتخاباتو چارواکو د هغو سیمو رایې باطلې کړې دي چې دیرش په سلو کې د میرمنو ونډه پکې د پامه غورځول شوې وه. په خپله د سومالی ولس هم په دې باور دی چې د انتخاباتو په پروسې کار کول مهم دي، او دا مهمه نه ده چې د انتخاباتو وخت تیریږي. د سومالی د انتخاباتو په سیستم کې تقریبا 14,000 د قومونو استازي د ولسی جرګې 215 غړي ټاکي، او بیا سیمه ایز پارلمانونه د مشرانو د جرګې 450 غړي ټاکي. په دې هیواد کې خلک په انفرادي ډول رایه نه ورکوي، خو اکثره خلک په دې باور دي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو دا ډول نظام هم پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان په خوانی لوی درستیز راحیل شریف چې پر ځای نوی لوی درستیز مقرر شوی دی، د سه شنبه په ورځ په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د سولې دروستو د پاره ډیر کار کړی دی. موږ په دې باره کې د پاکستان د سیاسي او نظامی چارو د کارپوه بریګډیر سات سره مرکه کړې ده چې د نوي لوی درستیز د لیدرشپ څخه څه تمه کېدلی سي.
محترم ساسه، په تاسو څه نظر لري چې د پاکستان د پوز دغه نوی مشر چې مقرر شوی دی دا به څه ډول یو رهبر وي او د پالیسۍ به څومره مهمې او ګټورې وي د پاکستان او د سیمې لپاره د دې د لیډرشپ نه تاسو څه تم توقع لرئ؟
ګوره دا خو دا څنګه خېږي تر اوسه پورې خو دې دغه ستا باندې نو چې خپل پالیسی په خپل جوړ کړي ځکه چې فوج کې چې کوم د فوج سره مخکر وي زیات تر پالیسی سازی داغه د نگرانۍ لاندې کیږي نو فل حال خو د باندې دا تبصره کول چې به کم اړخ ته ځي او د پالیسی سره کم دي د باندې خو دا اوس تبصره کول ګران ده خو دا مخامخ چې کوم لوی چیلنجز راځي مسلې راځي چې داغه به حل تل دي نو هغه دا دي چې کوم پالیسی مخکې اختیار کړی و هغه باندې کوم لار شو هغه نه چې کوم کارونه پاتې دي یو دا دا چې کوم د پاکستان د سیاسي قیادت او د پوځي قیادت ترمنځ یو اعتباري مونږ کې دا یو خلیج دی دغه استفاده خو رسنۍ سره لخت نه کړې او هغه ډېر مشاورونه چې کوم دی نو هغه برداشت کړی نو در هم دا توقع دا د لپاره یو لوی چیلنج دی چې دې دغه فشارونه کوم اندرونی د فوج درنه کوم فشار دی یا کوم بیرونی فشار دی دا انغم او سیاسي مداخلتونه کی ځکه دا نه د بل لپاره سودمن دی او نه د فوج لپاره فائدہ مند دی
نو تاسو دا توقع لرئ ددنه تاسو ددنه دا توقع لرئ چې
وبې کی دا توقع درنه او بالکل دا توقع نه لرم ځکه چې دې د کم طبیعت یا کم د تاسو ذاتی طور باندې خلک دی جنې او دا وایي چې په سیاست کې په مرلا سره د جسپی نن لري او دا د مانه خیال دی چې سیاسي فیصلې به سیاسي حکومت کوي فوج باندې کوي بل چې کوم دی افغانستان به اولوي مسله د مخامخ وي راهي شریف کوششونه وکړل چې افغانستان مسله په نصه حل راوباسي او چې کوم د پاکستان کردار دی رامخته شي خو هغه کامیاب نشو او افغانستان سره تعلقات ډېر لاندې سطح باندې دي نو دنا تا توقع دا اوس چې کوم افغانستان سره تعلقات دي په حالي ډېر اهم د پاکستان لپاره د پاکستان چې کوم اندرونی امنیت ته هغه لپاره ډېر ضروری ده نو دغه ته به د خلکو نظر وي بل هم سره تعلق هغه باندې تفصیل ما کړی دا چې دې شي ما راستو ورته په کشمیر کې چې کوم لاین اف کنټرول باندې د پاکستان او د هند ترمنځ کوم د دغه د اور باندې کومه معاهده ده د تاریخ لا پرځای کیږي او هغه کې مرګ جوړ لوم جاته شوی ده نو هغه دا امید لري چې دغه کې بومس نو یو حل دی روباتي چې هند سره تعلقات کوم دی هغه د مذاکرات او خپل شي او د مسلې چې کوم د پاکستان او د هندي دا د مذاکرات په میزو باندې شي نه چې د اړه میدان جنگ باندې وشي
bale
باقي زه نه نغورم چې لوی تبدیلی په فارسه کې راځي او خپل ځکه چې دا یو د ادارې پالیسی چې کوم تنه داغه ما هغه کې تنه چې کوم نوې سره راشي هغه فل معمولی راته بدل کو کولی شي خو چې هغه پیرډایم شفت وته وي یا بالکل دا چې ارس بدل کی هغه مشکل ده
او اساس تاسو ویل چې د طبیعت د سدې چې تاسو تم توقع نه کیږي چې سیاست او پاوز به سره جدا وي او مداخله بنه کیږي تر کومه حد د تاسو پیژنې مخې د خپل کارونو کې د څه کړی دي چې تاسو ته نه د سې تم توقع لري
نو زه خو ذاتی طور باندې خو سره زمام سمراته نشته دی هغه سره ځکه چې ما نه خو ډېر جونیئر دی خو خبره دا سره چې کوم خلک دې پیژنې نو اغي وای چې هغه دا په ثبت لري کوم چې د سر دوستان دی یا کوم دی دی اغي تر خبره کړې سړي او کی مارینا دا انداز سره لګولي شي چې دې یعنی یو سیاسي دا چې کوم د فوج کردار دی دا هغه کې داسې څه دی چې سپیړه مل دی
مګر تاسو فکر نه کوئ چې پاوز امیش هم دغه پالیسی و چې سیاسي چارو کې مداخله کوله او سیاسي کارونه زیاتره د پاوز للارې د پاوز په مرسته د پاوز همکاري د پاوز په نظر باندې کېدري نو دا به څنګه دا یو دم
ګورغه د پاکستان کې یو څومره فوج دغه پاتې شوی دی په پاکستان کې حکومرانۍ کړې ده نو دا غي په وجه باندې فوج او سیاسي کردار پیدا شوی
ښه
نو تاسو وګورئ نو تاسو پاتو کې هغه مداخله ساته نشته چې کما په خواوا او بل دا چې سیاسي حکومت خپل د پرمبيزل باندې درسته پنځل شپارسو کالو کې درې حکومتونه بدل شو او یې خپل میعاد پوره کړ.
بله
داسې چې کوم دا دویم دغه دی اوس سر لخکر دی چې دی په خپل میعاد باندې روان یې اوس. نو زما په خیال باندې دا خوشحال خبره ده. داسې بل هم چې کوم دی هغه امید لرو چې دی به هم داسې خپل وخت باندې به دی لاړ شي. چې دا اوس دا یو روایت جوړ شي چې حکومتونه هم خپل میعاد پوره کوي اگر مفاج سر لخکر دی هغه هم خپل میعاد پوره کړي او دغه تبدیلې داسې خوش اوسې به شروع شي.
ډېره زیاته مننه تاسو نه بریګیډیر صاحب کوم ودا.
په واشنگټن کې د مخسن اته بجې او پنځه پنځوس دقیقې د دې سات د خبرونو غټکی د سې شنبه پرز په کولمبیا کې د یو دربس مسافرونکو الوتکې د راغوزېدو پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر شپږو یو ته ورسېده. په لومړی رپورټونو کې ویل شوي چې د برازیل د فوټبال د ټیم کول کیپر مارکوس ډانیلو په ډیلا په شمول پنځه کسان ژوندي بچ شوي دي او هغه وروسته روغتون ته په لاره باندې سا ورکړه. داعش یا اسلامي دولت هغه سړی د خلافت د عسکر په نامه یاد کړی چې د دوشنبه په ورځ خپل موټر د امریکا د اوهایو په ایالت کې پر خلکو وخېژو او بیا په چاقو حل پیل کړ. چارواکو وویل چې حمله کوونکي پولیس وویشت او مړې کړ. د داعش په یوه بیان کې چې د عامه خبري اژانس د سه شنبه په ورځ پور کړی ویل شوي چې عبدالرازق علي هرتن چې اصل د سومالیو د حمله په سوریا او عراق کې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو پر اتباو باندې د حملو لپاره د داعش په غوښتنه وکړه. زیاتره سومالیان د اوهایو د ایالت د کولمبوس په ښار کې میشت دي. که څه هم چې په عراق او سوریا کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو اعلان کړی و چې د داعش نه به د سوریې د رقه د ښار د نیولو لپاره په پراخه کچه نظامي عملیات شروع کړي او دا خبرې هم کړې وه چې د رقې نیول به وروستۍ میخې چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په کفن باندې لګول کیږي. د یوې میاشتې تېرېدو باوجود اوس هم کوردي قواوې په رقه کې له داعش سره په سختو جګړو اخته دي. د امریکا او نړیوال ائتلاف جټ الوتکو د رقې شاوخوا د خامو تیلو څاګانې د تیلو ټانکرونه او ساختماني وسایل بمباري کړي دي خو ځینې کلي اوس هم روغ رمټ دي. د امریکا خارجه وزیر د ټویټر په وسیله د امریکا د ډیپلوماسۍ د چلولو په ضد خبرداری ورکړی دی. هغه ویل چې څوک د ټویټر په وسیله ډیپلوماسۍ نشي چلولی او دی د امریکا د منځوي کېدو مخالف دی. د اس پی ایل په نوم یوې حقوقي موسسې ویلې دي چې د جمهور رئیس په توګه د ډانلډ ټرمپ له بري وروسته په تیرو لسو ورځو کې د نژادي اقلیتونو او مهاجرو په ضد له نفرت او کرکې نه ډکې 900 پیښې په ټول امریکا کې ثبت شوې دي او په زیاترو مواردو کې د هغه نوم اخیستل شوی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره ایف بی آی وایي چې تیر کال د اقلیتونو په ضد د نفرت او کرکې په پیښو کې 5% زیاتوالی لیدل شوی. په داسې حال کې چې د عراق د دوهم غټ ښار موصل د نیولو لپاره د عراقي قواو او کوردي پیشمرګه قواو او داعش ترمنځ د اکتوبر 11 نه خونړۍ جګړې روان دي. دغه تاریخي ښار ځینې ناحیې په جنگ کې خرابې شوې دي او د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي چې په سپتمبر کې جټ الوتکو په ډېر زور کې د سوریې رژیم پر عسکرو باندې هوایي حمله سهوان کړې وه.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سنتيګرات په حساب یې تاسو ته ورو په کابل کې باندې نسمن شین وی د تودوخه لوړه درجه 15 ډیټا 0 په کندهار کې به هم نسمن شین وی د تودوخه لوړه درجه 20 ډیټا 3 په هرات جلال آباد او غزنی کې به هم نسمن شین وی په کندوز کې باندې نسمن شین وی او په خوست کې باندې نسمن زیاتې اوریت وی په فرا مزار شریف او هلمند کې به هم نن اسمان شي. هم دې سره از موږ د سهارنی خبرونه مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو تلاند وخت به تاریخ خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا راځو.